السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو کوربایم دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې بعد د پاکستان سیمه او د نړۍ د حالات په اړه یو شمېر ریپورتونه اورئ خو راځي چې د دې غړې په سر کې د فرخند وزیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د پاکستان په وزوای نن با په هغه ریپورت خبري کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومندو د پیښې تحقیقات کړي دي د مسلم لیگ نون ګل مشر میانواز شریف په پیښور کې ویلي د پښتنو همت او بهادرۍ ته سلام کوي چې د سختو حالاتو مقابله یې کړې او افغان ولس مشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو رضامندي ښودلې د خبرونو تفصیل د پاکستان په وزویان میجر جنرال اتر عباس وای دوی بانند هغه ریپورت په اړه خبري کوي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی ته ورکړي چې پکې د مومندو د حمله تحقیقات شوې دي اخوان نړیوال مطبوعات د پینټاګان د ویان جن جان کربی په حواله لیکي چې په اسلام آباد کې یو امریکایي چارواکي د تیر اتوار په ورځ جنرال کیانی د دغه پلټنو د نتیجو نه خبر کړو نو موړی وای په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی کول لا امکان لري نه دی میجر جنرال اتر عباس مشال ریډیو ته ویلي دوی بانن په دې اړه خپل نظر څرګندوي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف نن په پیښور کې د دغه ګوند صوبایي کونسل د پخپلا وینا کې وویل حکومت باید د ملک مهمو مسلو ته پام وکړي او د فاټا او د خیبر پختونخوا د خلکو د بهادرۍ ستاینه یې وکړه
اس صوبے کے خیبر کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم ہے جو سزا آپ نے بھگتی ہے
د دې صبح د خلکو سره ظلم دی چې کومه سزا دوی ته رکړه د پاکستان د نن آیا د دې مثال شته په دنیا کې مثال نشته نو په پاکستان کې به سم مثال وي تاسو د ډېر صبر او بهادرۍ مظاهره وکړه زه ټولو پښتنو ته او د فاټا اوسیدونکو ته د هغوی په همت سلام کوم نواز شریف دا هم ویل سلور کال تیر شول خو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو قاتلان معلوم نشول او نه په دغه کیس کې پرمختګ وشو د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار وای دوی به افغانستان ته د نېټو د گاډو لارې تر هغې نه پرانیزي چې تر څو ورته د دې په بدل کې پیسې نوي ورکل شوي نوموړي دا څرګندونې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې او زیاته کړه
اگر ہوگی تو مفت میں نہیں ہوگا کام جو بھی وہ سڑکیں استعمال کرے گا
کلارا پرانیزو نو ویڈیا بے نہ پرانیزو ہغوی چ زمون لاری او سڑکونا استعمال بی پ بدل کی بے مونتا پیسے رکھوی زکہ چ زمون پیسے لگی زمون سڑکونا خرابی گی ہر اورس درے زرا کنٹینرے پ دے لارو روانی وی
پیسے دی وہ چلے جاتے ہیں
چودری مختار وای په ترلاسه شو پیسو با دوی خپل سړکونه بیا جوړوي نو مبري همدارنګ زیاته کړه چې د ترهګری خلاف جنگ کې بعد دوی خپل همکاري جاری ساتي او که امریکا د افغانستان خپل ځواکونه هم وباسي دا جنگ با سموده پورې دوی ته ورپغاړوي د پیښور د یکتو تانه په حدود کې په ډوړه سړک باندې تیر ماسختن د پاکستان د استخباراتي ادارې د فاټا د سنگ یو افسر سراج الدین په ډزو وژل شو دی ځای پولیسو مشال ریډیو سره د خبر پر وخت ویلي د دې پیښې پخلی کړي او زیاتوي سراج الدین د ماسختن منځنه ورستو د جمعات نه کور ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې په همدې سیمه کې د 13 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د فدرل تحقیقاتي ادارې مرستیال ډایرکټر اکرام الله هم په ډزو وژل شوی وو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د کویت خبريالانو یوې ډلې سره د خبرو پر وخت ویلي دوی د مخالفو وسوالو سره د سولې خبرو ته پوره تیار دي د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه خبر شوی خبر پاڼه وای چې حامد کرزی ویلي د دوی هیله داوا چې طالبانو ته په سعودي عرب او یا هم په ترکی کې دفتر پرانستل شي خو که امریکا طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل غواړي نو دوی ورسره موافقه لري ولسمشر کرزی هیله سرګند کړه چې په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو نو ورست په هم د افغانستان وضع د ګډوډۍ ښکار نشي د ناتو سازمان خبر ورکوي چې د افغانستان په ختیځ سیمه کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د دوی سره کارکونکي درې سرتیري وژل شوي دي. ناتو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبه په ورځ رامنځته شوې خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. د دغو درېو کسانو سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وژل کېدو شمېره ۱۳ ته رسیدلې ده. د عربي ټولنې سارونکي ډله نن د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د شام د هومس ښار نه لیدنه کوي. دا ډله د ګل په ورځ شام ته په دې مقصد رسیدلې وه چې معلومه کړي آیا دمشق رښتیا هم د عربي ټولنې د سولې د پلان سره موافقه لري او کنه. دغه ډله چې د سه شنبه په ورځ هومس ښار ته لاړه نو لسګونه زره خلکو ورته هرکلی وویلو. په دغه ډله کې 50 کسان شامل دي. د عربي ټولنې لخوا د سولې په طرح شوي پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د جنگي سیمو نه باز واکونه وستل کیږي. د شام د فعالینو لخوا په انټرنیټ خپور شوی یو ویډیو کلیپ کې ښودل کیږي چې مظاهره کوونکي د عربي ټولنې د سارونکې ډلې په وړاندې شعارونه ورکوي او وایي دوی نړیواله ژغورنه غواړي. او وروسته خبردار چې د شمالي کوریا د مرشوي ولسمشر کیم جونګ ایل د ښخولو مراسم په پیانګ یانګ ښار کې پیل شوي دي. د شمالي کوریا سرکاري ټیوي ښکاره کوي چې په زرګونو کوریایي په د پوست کتارونو په مینس کې ویر کوي او د پیانګ یانګ په ښار کې د هغه مړی لیږل کیږي نو دوی ورته په احترام سر ټیټوي. نوموړی د دسمبر په 18 نیټه د 9 کلونو په عمر کې تر 18 کلونو پورې په اقتدار کې پاتې کېدو نه وروسته د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی. داود د مشال خبرونه.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. امریکا د مومن ایجنسی د پیښې تحقیقاتي ریپورت خپور کړی او پاکستانی پوسټ یې لیږلې ده. د دې ریپورت په اړه د دفاعي چارو کارپوهان سوای
پاکستان کمزوري دا ده چې دوی په خپل انویسټیګیشن نه دي کړی او خپل ریپورت په کار چې دوی جاری کړی وي نو بیا به د دواړو یو جایزه را وړاندې شوی وي.
د هیواد د نورو برخو په سیر خیبر پښتونخوا کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کړي دي. په بنو کې د یوې مظاهرې پر مهال د دکاندارانو یو مشر وای
می موجوده انتظامیه تا می د بنو کمشنر نه می د بنو ډی آی جی او ډی پی او نه دا پر زور مطالبه کوي چې دغه ظالمان د لیار بند کا.
او په شام کې د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهره په داسې حال کې روان دي چې د عرب لیگ سارونکو هم د دې هیواد په سفر دي. دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې درته هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورید. خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 شروع کیږي چې تر ماخام 6 پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. امریکا د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ د شوې حمله تحقیقاتي ریپورت جاری کړی دی او دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دا تحقیقاتي ریپورت یې د خبرولو وړاندې پاکستان پوسټ هم ورکړی دی. دا چې د پاکستان پوسټ د دې ریپورت په حق لسه نظر لري او کارپوهان د پاک امریکا تعلقاتو او د دې ریپورت په حق لسه وای په دې حق لا اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت برابر کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
د امریکې د دفاع وزارت ترجمان کیپټن جان کربی 13 مطبوعاتو ته وویل چې اسلام آباد کې د امریکې یو افسر په 6 نومبر په سلاله چک پوسټ شوی حمله راپور د پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ته د تیر اتوار پر ورځ پیش کړو. نوموړي وویل چې ریپورت خپرولو نه وړاندې جنرل کیانی ته ځکه ورکړې شو چې موږ غواړو چې دوی د واقعې د تفصیلاتو نه خبر وي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د پاکستان فوج ترجمان اتر عباس سره تماس ونیولو چې آیا هغوی ته ریپورت ترلاسه شوی او کنه، نو نوموړي په لنډو ټکو کې وویل اتر عباس وویل چې ریپورت په حقله به موږ خپل دریز نن د یو پریس ریلیز په ذریعه د مطبوعاتو په وړاندې کېږدو. د امریکې لخوا په سلاله چک پوسټ شوی حمله تحقیقاتي رپورت د ګل پورس خپور کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان فوج سرحدي رابطه افسرانو سره د دې اپریشن په حق لا ځکه معلومات شریک نکړی شول چې هغوی ته دا ویره وا چې چرې دا معلومات د مخکې نخ کار نه شي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د تحقیقاتي رپورت په حق لوای چې دی کې یو شمیر خامیانې موجود دي. سید نذیر وایي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د راپور لوجې تعلقات نور هم متاثر کېدې شي، خو پکار دا چې دواړو ملکونو په ګډه سره د دې کې بهتري راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
پاکستان کمزوري دا ده چې دوی په خپل انویسټیګیشن نه دي کړی او خپل رپورت په کار چې دوی جاری کړی وي، نو بیا به د دواړو یو جایزه را وړاندې شوی وي او هغې نه به کوم مېسنګ لینکس چې کوم دي د دې به بیا پته لګېدلی وي. نو یقیني خبره ده چې په انویسټیګیشن کې دواړه طرف ته کمې دي او اوس هم پکې ډېر کار په دې کې په کار دی. د دې چې کوم اثرات په دواړو ملکونو باندې وشي نو هغه ډېر سیریس دي. زمونږ ملک فوج هم په دباو کې دی، د طرفه حکومت هم په دباو کې دی او هغوی هم د هغه طرفه په دباو کې دي په دې چې هغوی د هغه ځینه تلونکي دي.
خبریال او افغان امورو نظر لرونکي طاهر خان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د راپور خپرېدو وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته څومره نقصان رسېدی شي.
د راپورټ او د پاکستان لخوا په دې باندې رد عمل دا ښکاري چې کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ او سره د نیټو ترمنځ چې کوم د بیا اختلافات پیدا شي دا وخت داسې اشاره نه ورکړل شوی چې په هغه کې بس کمیره شي، خو بیا د اوږدې مودې لپاره دا به هم د پاکستان امریکا او د نیټو لپاره مشکل وي چې کوم مسایل اوس موجود دي دا هم داسې پاتې شي. نو داسې ښکاري چې څه موده کېدی شي دا مشکل نور هم پاتې شي. زما دا نظر دی چې کېدی شي په راتلونکي کې مسلې حل کړي.
یاد دی وی چې په 26 نومبر ناټو د مومن ایجنسی په سلاله چک پوسټ حمله کړې وه چې پکې 40 پاکستانی فوجیان وجلې شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. ورزو بلوچستان ته قدرمنو اوریدونکو، په کوټه کې وسلوالو غلو د هوټل یو مزدور د یو بایسایکل لپاره وجلې دي. امان الله نومې د غتن چې سهار وختي هوټل ته روان وو د سریاب په سیمه کې ترې غلو بایسایکل په زور واخیسته او د یې په ډزو وواجه. د دې مزدور کورنۍ د لمړي سره په کوټه ښار کې احتجاج کړي چې خدای نور ناصر پرې دا رپورت برابر کړي.
د سریاب سړک یو وسیدونکې امان الله چې په همدې سړک د یو هوټل چلونکې وو، د دوشنبه په سهار وسلوالو غلو هغه محل په ډزو ټپی کړ چې د ده د کورنۍ د غړیو په وینا غلو ورڅخه د 3000 روپو بایسکل وړ. امان الله نه ورکاوه، هغوی ډز پرې وکړې چې ورسته د ټپی مزدور په روغتون کې سا ورکړه پر ځای د دې چې د ده کورنۍ د مړی خاورو ته سپارلې وای. ښار ته مخه وکړه، د کوټې ښار په لویو سړکونو یې د ده مړی وګرځاوه او داسې چیغې ووهلې. د وجل سوي امان الله د کورنۍ یو غړي مشال ته د امان الله د وجلو پیښه داسې وکړه.
زما نوم اجمه مدالی بوریس، دا زما اکا دی. تا په موسا کالونۍ کې د کور دی، د سار پر 2 بجې پر اشتل سریاب روډ وټل دی. دی همیشه دا ټیم تلی، نو دی تلی د وټل دپاره د خپلې مزوري دپاره د ظالمان په لار کې ورته ولاړو سي کلي کوشش کوي د نایق سي د زور سره وکی دی مړ کی شي دی.
د وجل سوي مزدور د کورنۍ یو بل غړي نیاز بډې څه بیا وایي د دوی ټول سیمه د غلو په ولقه کې ده چې د په خبره پولیس هیڅ هم نشي کولای.
موسی کالونی او د سریاب روډ سبزر لوډ شاوخوا مزار گنجي په دې کې ډاکوګان د ډاکوګانو راج دی. هر ورځ خلش کوي، ګاډیانی بیاي، موټر سایکلان بیاي. په ولدل چنن امان الله شهید خپل کاروبار ته روان او سار وختي د شهید کړو او تی ویني پولیس انتظامیا په دې باندې سیکشن ناخي. اس کله دی په کوټي شهر کې د ډاکوګانو خلاف سیکشن نه دی کړی.
سره لدی چې ګڼ شمیر د کوټي اوسیدونکو د وجل سبي امان الله له کورنۍ سره په دې احتجاج کې ملګری بو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر الله زیری هم د دوی ملاتړ کاوه. نصر الله زیری احتجاج کوونکو ته په خپلو خبرو کې نه یوازې پولیس بلکې د صوبایي اسمبلی غړي او استخبارات هم د غلو ملګری وبلل.
کم خلک دی چې غوبره تاوان کوي، کم خلک دی چې غله دی، کم خلک دی چې خلک پورته کوي، کم خلک دی چې اصلي سره ګرځي په تورې شیشو کې. دا یې سایه، دا یې مایه، د فوجي ادارو هغه سره داریا نه دی. خبره دا ده چې پخپل پولیس غل دی، پخپل چې دی وزیر صاحب غل دی، پخپل وزیر اعلی د دې ګروپو سرپرستی کوي.
بلخواته د سریاب د پولیسو تانی مشر قادر بخش بیا مشال راډیو ته وویل د نامعلومه وسلوالو غلو پر ضد یې رپورټ درج کړی خو څوک یې لا هم نیولی نه دي. دا تن سهار د اوو نیمو بجو پر شاوخوا کې له کوره وتلی دی او زموږ د معلوماتو مطابق دوه ځوانان هلکان ورته راغلي، په زور یې د بایسکل وړلو هڅه کړې او بیا یې په ده ډزې کړې دي. د امان الله کورنۍ وایي پولیس له غلو سره ملګری دی، خو د پولیسو یاد تن بیا وایي پولیسو په همدې سیمه کې د غلو پر ضد سخت عملیات پیل کړي او ډیر ژر به د وژل سوي تن قاتلین ونیسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر منوریدونکو مشال ریډیو حقایق هم را برسره کوي. ستاسو د زړونو غږ دی، د مینې او رڼا زیره دی. ورزو دا وخت بنو ته د خیبر پښتونخوا په ضلع بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سوري لاندې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف لویه مظاهره وشوه چې پکې په سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغلته ورغلی او دا رپورټ یې په برابر کړی چې د مظاهره کوونکو په غږونو شروع کیږي.
په ضلع بنو او خوش سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد لاریونونه دوام لري. تیره ورځ هم په ضلع بنو کې د عوامو له اړخه یو لوی لاریون وشو چې بنو کوهاټ سړک یې تر ډېرې مودې پورې د عام ټریفک دپاره تړلی و. نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سیوري لاندې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په بنو بازار کې لوی لاریون وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کارکونانو ترڅنګ انجمن تاجران او په سلګونو عام ولس ګډون درلوده. دغه لاریون د بنو بازار په مختلفو کوڅو کې راتیر شو او د پریس کلب مخې ته یې د یوې جلسې شکل واخیستو. جلسې ته په خطاب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ضلع بنو ضلعي سینیئر سیکرتر شوکت الله اډوکیټ وویل چې کدر روانې میاشتې اول نیټې پورې وابډا لوډ شیډنګ ختم نه کړو نو ټول بنو بازار او سړکونه به د احتجاج په توګه بندولی شي. انجمن تاجران حقیقی مشر عبدالرؤف قریشی جلسې ته په خطاب کې وویل چې د نن وړاندې چې عوام په سختو لاریونونو لاس پورې کړي باید وابډا او ضلعي انتظامیه د ستونزې حل راوباسي.
مې موجوده انتظامیه ته مې د بنو کمشنر نه مې د بنو ډی آی جی او ډی پی او نه دا پرزور مطالبه کوي چې د دغه ظلمونې دل یار بند کا.
خدای خدمتگار ملک حیات وویل چې دینا پس کا لوډ شیډنګ ختم نشو نو بیا به د دوی لاړخه احتجاجونه پورم نه نوي.
نن دا اعلان کوم چې په پیلا کول په پیلا ورځو مستر چې پیلې راځه دا مسله حل نشي د شی حکومت سره موارده.
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا چارواکو ترڅنګ ډی پی او او ډی سی او سره تماس ونیو نو دوی خپل موقف وړاندې نکو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ورزو د پاکستان قبایلی سیمه ته د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره وای دوی په قبایلی سیمه کې د خزو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چیرته چې دوی کولای شي خپل هنري زده کړو ته نور ود ورکړي او ګټه ترې واخلي. آیا د حکومت داسې اعلانونه عملی کیږي هم او کسنګا؟ او په دې اړه د قبایلی سیمه اوسیدونکو سوای د فرخند وزیر په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې مشرانو فاټا ډیولپمنټ اتارټي بورډ اف ډایرکټرز په خپل دیرويشتمه غونډه کې چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر په پیښور کې وشوه دا فیصله کړې چې د قبایلی سیمو د خزو د پرمختګ لپاره به داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی مختلف هنرونه زده کړي او دا شان په دغه مرکزونو کې خزه په دې اړه معلومات هم ترلاسه کړي چې څنګه خپل هنر یا د لاسو کار نور ښه کوي. دغه غونډه چې مشري د فاټا د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا اف ډی اے مشر شاروخ ارباب کوله، د اف ډی اے ویبپاڼه وایي دوی به د فاټا د ځوانانو د هنري زده کړو لپاره هم کار کوي او ښځو ته به هم په دې لړ کې په اوو ایجنسو کې اسانتیاوې ورکوي. دا چې آیا حکومت د داسې اعلانونو وروسته په هغې عمل هم کوي او کنه، او یا په موجوده حالاتو کې به د ښځو لپاره دغه مرکزونه جوړول تر کوم حد پورې ممکن وي، په جواب کې د جنوبی وزیرستان د وانا یو قبایلی مشر حافظ الله مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې داسې خبرې هیڅ امکان نه لري او د حکومت لخوا د پرمختګ اعلان شوی زیاتره منصوبې هم نه عملي کیږي. د اف ڈی اے ویبپاڼه دا هم وایي دوی به د فاټا ځوان کل هلکان او نجونو ته د تعلیم سره سره هنر هم ښایي، او په دې لړ کې هنرمند فاټا یا سکلینګ فاټا یو پروجیکټ منظوري هم ورکړي چې د قبایلي سیمو ځوانانو ته به تکنیکی زده کړې ورکوي. دغه ویبپاڼه دا هم وایي دوی به د ښځو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی د خپل هنر او زده کړو نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. اخوا د جنوبي وزیرستان نه د قبایلي ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګڼې ادارې ټرایبل وومن ویلفیر اسوسیشن مشره ډاکټر بیگم جان مشال ریډیو ته وایي د پاکستان حکومتونه اعلانونه وکړي خو وروسته دغه د فاټا اوسیدونکو ته نه رسیږي، او د یوې قبایلي ښځې او سړي اولنۍ مسله په موجوده حالاتو کې امن او تعلیم دی او زیاتوي
رښتیا ورسېدلې نه یي. مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یي، حکومت په خپل باندې ارث جوړ کړی مه یي، بیا ودرولې مه یي، بیا خوړلې مه یي، بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارث وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده، د دستکاری په باره کې تا پوښتنه وکړه. زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي، هغې په دستکاری ډېرې ښه پوهې دي او ډېر ښه محنت کشی دی. د باجوړ نه راونی سره تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوی او د اوه نوی خبره درته کوم، 1999 شپږ نوی. دا بیبي ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اون لیدلو چې پکې کار کیږي.
د فاټا اوسیدونکو غوښتنه کوي باید حکومت اوس د دوی په سیمو کې بنیادی مسلو ته پام وکړي او د اعلان شوو منصوبو د عملي کولو په اړه هم کار وکړي.
قدرمن اوریدونکو د فرخند وزیر په ریپورت کې مو واوریدل چې په قبایلی سیمه کې به د خزو د هنري زده کړو پیاوړي کولو مرکزونه جوړول شي. بلخوا په قبایلی سیمه کې په جدید دور کې هم د اف سی آر په نامه داسې یو قانون چلیږي چې د بشري حقوقو ادارو تل د تور قانون په نوم یاد کړی دی. سمو د وړاندې حکومت په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو لپاره په دې قانون کې ځنې بدلونونه کړي چې د عملي کولو لپاره یې د پاکستان د خزانه وزارت د 1450 پوسټونو یا نوکریو فیصله ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد راکوي.
د راپورونو لمخه د خزانه وزارت په قبایلی سیمه کې په اف سی آر قانون کې شوی بدلون عملی کولو لپاره 1450 پوسټونه ورکولو فیصله کړی دا. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خزانه وزارت سره تماس ونیو نو د وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دا ګام په اف سی آر عمل کولو لپاره پورته شوی دی او د کاندیدانو ټاکنه به په قابلیت کولی شي. د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وویل چې سی آر کې د بدلون کول وروستو حکومت لا د دې عملی کولو لپاره زر تر زره ګامونه اوچتول پکار وو.
دا دومره وخت چې ما خل دا سلورم پنځمه میاشت چې دا ایف سی آر کې تبدیل راغلی ده او تر اوسه پورې ټریبونه نه دي جوړ شوی. زه په دې نه پوهېږم، پریشانی څه ده. خو دا کېدای شي چې دا پولیټیکل انتظامیه چې کوم دی نو هغوی دا جوړ نه غواړي چې د دوی په دایره اختیار کې دي یو آزاد داسې یو باډي یو سیټ اپ یا داسې اداره دي پکې جوړ شي چې د دوی دا
د کرم جن سینا د قومی اسمبلی ممبر او د فاټا پارلیمانی لیډر منیر اورگزئی مشال ریډیو ته په اف سی آر عمل کولو په حق لا ویل چې
مو اندازه دا ده چې ان ون ویک کله فاټر ټریبیونل او ایڈیشنل کمشنر تعینات شي ایمو زیات زیات لکس دي بدوري لګيږي اټومیټک پدی پدی به امپلیمنٹیشن شروع بغیر د دې دفترو د دې ټریبیونل کیام نه هغه باندې امپلیمنٹیشن کیدای نه شو نو اوس ټول پروسس به مو اندازه دي جنوري یې پوری مکمل شو.
د پارلیمان اقتصادي امورو د قائمه کمیټه چیرمن ملک عظمت خان هم د پوسټونو ورکولو په باب لا مشال ریډیو سره خبرې وکړې او وی ویل چې
سیټس خو په موجوده وخت کې د یو نیم سلو خوښه مختلف ویکنسیانې دي په هغه کې سره اهم پوسټونه دي چې هغه د 500 پورې دي او باقي چې کم دي هغه هم ضروري دي نو د سلو پورې دغه نور پوسټونه دي چې په هغه باندې به تعیناتي کیږي او په هغه کې به جوډیشلي سایډ به دا ټول مختلف قسم پوسټونه دي چې دا ګټه شي دا باس پوسټونه به د پبلک سرویس کمیشن په ذریعہ باندې راځي باس پوسټونه به په اوپن میرټ باندې انټرویو په شکل کې د هغه نه دغه کې او باز پوسټونه چې دین هغه ته به مونږه موجوده افسران را ترانسفر کوو چې هغه الریډي یو تجربه لري خپل تجربې په بنیاد باندې الته کې په فاټا کې هغه اقدامات وکړي شي او هغه نوې سیستم چې دی هغه وچلول شي.
بیرستر باچا زیاته کړه چې د پوسټونو ورکولو فیصله یو ډیر ښه قدم دی او د سره بعد اف سی آر اصلاحاتو ته وده ملاو شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نہ شوئے سے پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو د ټوکټه خالو دغه پروګرام به تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر تیاروي. د افغانستان یو شمیر وزیران تیر ورځ کندهار ته په یو رسمي سفر تللی چې لا تر اوسه پورې هملته پاتې دي. دوی وایي له کندهاریانو سره به په د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په کندهار کې زمون خبریال سید شاه سقیم یې په اړه دغه ریپورت را لیږلی.
د کلیو د پراختیا پوهنې کرهنې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې او ټولګټو وزیرانو د برېښنا د وزارت د موین په ګډون تیر ورځ په کندهار کې لسلګونو قومي او دولتي مشرانو سره په کندهار کې د نویو کارونو او خدمتونو د پیلولو خبر ورکړ. خو د کندهار قومي او دولتي مشرانو د دوی څرګندونې یوازې د کندهاریانو تیریستل وبلل. له راغلي وزیرانو سره د خبرو پر مهال د کندهار ځینو قومي مشرانو د خپلو هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال سره لاس او گریوان دی او لوړ پوړي دولتي چارواکي پړو بلل چې تر اوسه پورې دوی ته پاملرنه نه ده کړې. د کندهار والی ډاکټر تریالی وساده غونډه د پرنستنې د وینا پر مهال غنې هغستون زیات کړې چې د خبره ډیر وخت وړاندې یل تر وزیرانو رسولې وي خو تر اوسه نه دي ختم شوه.
زما درې کال د ولایت پرسول په درې کال کې یو پول انکشافي بودیجه په کندهار ته عملاً نه درغله.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ قومي مشرانو ته د خبرو پر مهال وویل چې سر له همدانانه په کندهار کې د زده کوونکو د پاره د ویلې لیلیه په جوړولو کار پیلوي او د هغو خوندزیو په پرانستلو کې بمرسته کوي چې دا مهال د بلابلو ستونزو له عمله تړلې پاتې دي.
درې کاله مې صاحب په نور ولاتو خړلای چې دلته مکتب نه و کبزما بس په نور ولاتو ته ورکړای کبزما کتاب په نور ولاتو ته ورکړای تاسو هم نو ته ورکړای چې مکتب دې بند و نن دې چې مکتب خلاص زه تاسو محدودیت نه لرم څومره
د کندهار د ولایتي شورا غړی حاجی سالم محمد بیا وایي چې په کندهار کې د بیا رغونې د چارو ټول قراردادونه دا مهال په کابل کې د اصلي قیمت په پرتله څو برابره په لوړه بیه کیږي. دی وایي باید تر دې وروسته د کندهار قراردادونه په کندهار کې وشي.
دیرش برمی اول سوی دی سش پنزم کال دی دی بولدک پولسوالی که پر آغا بانی تلیلی چو میلیون دالر دی یوا برما پا یو لکو چلور چلویر زر دالر پا کابل کی پتیکا ورکول سوی ده زی پتیکا فلا زر دالر جوڑه وم آغا برما پر آغا رکام چی ده جوڑه کنه ده
ده کلیو ده پراختیا وزیر زیارولا منصوری بیا ده کندهار ده قومی مشران و حق خبری بیا اساس و بنلی چی گوه که دوی کندهار هیر کرده ده دی وای پتی رو کلونو کیه پا کندهار که ده بیارغوانی پا زرگونو پروژو کار کرده او اصلا هم پا پام که لری چی پا کندهار که د بیا رغونې په برخه کې کار وکړي.
تر اوسه 1040 ټولګتی پروژې د 10% او 1.3 میلیون افغانۍ په ارزښت بشپړي او د کلیوالي په واک کې ورکول شوې دي. د 10% او 1.3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 1080 پروژو کار روان.
په دې سربیره د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي، د ټولګټو وزیر قدوس حمیدي، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل او د برېښنا وزارت معین انجینر محمد سمیع هم کندهار ته په خپله پاملرنه ټینګار وکړ. خو د کندهار قومي مشرانو یې خبرې یوازې د دوی د تیرستلو په موخه وبللې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
قدر من اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې دی. راځئ چې د فرخنده وزیر نه د دې وخت تازه خبرونو سرټکی واورو.
د پاکستان پوځ وای نن با په هغه رپورت خبرې کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومندو د پیښې تحقیقات کړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف په پیښور کې ویلي د پښتنو همت او بهادرۍ ته سلام کوي چې د سختو حالاتو مقابله وکړه. د دفاع وزیر چودھری احمد مختار وای دا ځل که د نیټو لارو ته اجازت ورکوي نو پیسې به ترې غواړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو رضامندي ښودلې او نیټو د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمي چاودنه کې د خپلو دریو پوځیانو د وژلو خبر ورکړی.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم مهمو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد د دغه اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
آج رسپانا خپل اداری کې لیکي چې موږ په رستنو اداریو کې هر واری د ګیس او بجلی ادارو او اولستا د اعتدال او صبر وینا کړې ده. ولې که یو اړخ ته نه یوازې په ګیس او بجلی کې زیاتوالی راغلو نو بل طرف ته د عوامو د برداشت ماده هم ختمه شوه او د احتجاج په توګه یې د بجلی سلور ټاورې تباه کړې او دا دھڑکې ورکړه چې که حالات هم دغه سی وي چې په ګنټو ګنټو د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ وي نو بیا به موږ د گورنر هاوس مخې تا احتجاجی پر لت غزو. اداری مخکې لیکي چې موږ د سوی ګیس او د بجلی حکامو ته خواست کوو چې هغوی دې د اولس سره روان ناروا سلوک ختم کړي او ورسره عوامو ته هم دا خواست کوو چې هغوی دې د صبر نه کار واخلي او داسې د ټاور غورځولو یا نور سخت اقدام نه ډډه وکړي، ځکه چې دا هر څه هم د عوامو نه په اغستی شوي ټیکسونو باندې جوړ دي. نو ځکه د دې ټول نقصان به هم دوی ته رسي او حکومت په دوباره جوړولو لپاره د عوامو نه نور ټیکسونه. ایکسپریس روز پانا خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب حکومت جرمونو ختمولو او په سرکاري املاک کې زیاتوالی کولو لپاره په هغه گاډو باندې پابندی لګولو قانون تیار کړو د کومو چې رجسټریشن نوي شوی. ادارې زیاتوي چې د دې قانون تر مخه به بغیر نمبر پلیټ نوي گاډو ته به د ورکړي شوي وخت پورې چلولو اجازت وي. ولی خلک د دې خبرې نه اکثر ناجایزه فائده واخلي او په میاشتو میاشتو رجسټریشن نه کوي. ادارې لیکي چې داسې قسمه گاډو ته خطره وي چې څوک پټ کړي او بیا وروستو د ترهګرۍ سواردات په توګه استعمال کړي. نو ځکه د داسې اندېښنو ختمولو لپاره ضروری ده چې دا قانون دې زر تر زره منظور کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیکي حالات ښه کولو لپاره دا یو ښه ګام دی او په کار ده چې دا قانون دې په څلورو صوبو کې عملي کړی شي. ورځپاڼه مشرخ په ادارې کې لیکي چې یوازې د ایوان صدر، وزیر اعظم او د کابینې سکرټریټ سره سره د ټولو سرکاري ادارو خرچو لپاره د کال 1 کروڑ روپۍ په کار دی او دغه سي د پاکستان په معیشت روز تر روزه بوج زیاتیږي. ادارې لیکي چې که د حکومتي خرچو د بوج نه عوام خلاص شي نو اولس او قامي خزانه دواړو ته ډیر ریلیف ملاوي دی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې زمونږ حکومت او دغه منتخب شوی نمائندگانو ته خواست دی چې هغوی دې د غریب اولس خیال وساتي او په خپلو خرچو کې دې کمی راولي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام را ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته. د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د یو شمیر چیلنجونو په اړه خپل یو مقاله لیکلې ده. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د چارواکو په لری کولو لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د عبدالحی کاکل ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼې پاسل کې مقاله د عمران خان هغې خبرې ته په کتنې سره لیکلې چې په کراچۍ کې د کرپشن مخنیوي د خپل انتخابي منشور د برخې په توګه د جوړولو اعلان وکړی. د لیکوال په وینا د قدرتي وسایلو په لوی مقدار کې شتون، انساني سرمایه او د پیاوړو دوستانو له لارې پاکستان ته یو غوره هیواد جوړېدل پکار دي. خو د ده په وینا دا هیواد چې د چا په لاس کې دی هغه تل په غلا غلیو اخته دي. لیکوال زیاتوي سیاستوالان د پیسو ګټلو او د واک په ترلاسه کولو کې بوختي او دوی د دې هیواد 180 میلیونه خلک خپل نه بولي. نو د دې په وینا نتیجه دا سوه چې خلک د بدلون لپاره نه بلکې د پیسو ګټلو لپاره سیاست ته ځي. لیکوال جیمز کون پښتنه راپورته کوي چې آیا په 2014 کال کې کېدونکي عام انتخابات به څه بدلون رامنځته کړي او کنه سیاستوالان به هم هغه سي د هیواد خوشحالي وژني. لیکوال هیله ښودلې دا ځل به انتخابات بدلون راوړي ځکه چې اوس یو باوري امیدوار عمران خان په میدان کې دی او دی هر هغه څه لري چې نور سیاستوالان نه لري. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن د یو وتلي کارکونکي د چوکي څخه د لری کولو په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپاڼه وایي داسې ښکاري د دې ګام مقصد یوازې تنقید کوونکي خاموشه کول نه بلکې په پخوا کې د رامنځته سو جرمونو په اړه رښتیا ښخول دي. خو لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې ولې اوس حامد کرزي دا ګام واخیستی. دا وایي لرفیسوي نادر نادری او احمد فهیم حکیم حامد کرزی ته د ازغوی په شان ورڅرخیدل. دوی دواړو له بشري حقوقو څخه د زرغړونو او په انتخاباتو کې د درغلوي په ضد نستړیدونکي کمپاین چلولی وو. په پای کې لیکواله پیټریشیا ګوسمن وايي باید واشنگتن اوس د دوی پر ځای د داسې کسانو پر ګمارلو ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې ښه نمونه لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې د شام حالات درکو. په زرګونو د شام اوسیدونکو مظاهره کوونکو د هیواد په نارام خار هومس کې په داسې وخت کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد کوڅو ته راوتی چې د عربي ټولنې سارونکو د دې هیواد په سفر دي. دوی د عرب لیگ د دغه سارونکو نه غوښتنه کوله چې د دوی ناوړه حالت ته پام وکړي. رويټرز خبري اجانس په دې اړه یو ریپورت لیکلې ده چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته دراوروي.
د نهې پورت څخه باندې اویا زره مظاهره چان د هومس شار مرکز ته راغونډ سول چیرې چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پر دوی ډزې وکړې او اوشکې بهیدونکي ګیسې پر وغورځاوه. د حکومت ضد فعالینو له وینا سره سم شامي پوځ ها وخت له شاره په ټینکونو ایستلو پیل وکړي کله چې عرب څارونکي شار ته پر رسیدو و. د عربي ټولنې څارونکي د ګل پورت شام ته د دې لپاره تللي چې د نه همیاشت راهیسی د روان ولسی پاتون په خبرګون کې ولسمشر بشار الاسد د سولې د پلان د عملي کولو ژمنه تر کومه حده سرته رسولې ده او د مظاهره چانو په ضد پوځي عملیات تر کومه کچی درولې دي. له پلان سره سم څارونکي ځل بیا نن د شروع په ورځ د هومس دوره کوي چیرې چې فعالینو له دوی غوښتنه کړې چې د شار د ناامن سیمې دوره دی وکړي. د فعالینو په وینا په تازه ورځو کې دلته ټینکونه راغلل او یو شمېر کسان یې ووژل. د نهې په ورځ د الجزیره ټلویزیون لخوا په خالدیا ولسوالۍ کې په ژوندۍ بڼه په زرګونه مظاهره چان وښودل سول چې نارې وهلې او سپین بیرغونه یې په لاسونو کې و. دا هغه سیمه ده چیرې چې به څارونکي اورسته ځي. یو څارونکي کیمرې ته نقش جوړ کړ او ویل موږ ویره لرو که چیرې څارونکي بیرته ولاړ سي نو پوز به موږ ووژني او تر خاورو به مو لاندې کړي. د نه همیاشتو تر مظاهره وروسته د څارونکو دا سفر په دې هیواد کې لومړی نړیوال مداخلت دی او مظاهره چان هیله لري چې کله څارونکي د سترګو لیدلې حال نړیوالې ټولنې ته وشي نو بیا به نړیوال طاقتونه د بشار الاسد په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د شام حکومت وایي پوځ د یاغي ترهګرو په ضد جنګیږي کوم چې د هیواد سرتیري وژني. خو د نړۍ خبریالان دې هیواد ته نه پرېښودل کیږي چې حقیقت معلوم کړي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وای موږ داسې یو شمیر عکسونه ترلاسه کړي په کومو کې چې پر مظاهره چانو د ټوپکونو او ټینکونو ډزې کیږي، په درزنو پکې وژل سوي او په زرګونه نیول سوي او تشدد پر سوي. نوموړي زیاتوي څارونکي باید له ټولو مظاهره چانو سره لیدو ته پرېښودل سي، او دا د دوی ذمواري ده چې د یو ظالم او قاتل رژیم څخه د شام بې ګناه وګړي وژغوري. اخوا بیا د ملګری ملتونو امنیتي شورا پر دې موضوع ویشل سوی ده. روس او چین د ملګری ملتونو لخوا په بحث کې په شام کې د پوځي مداخلت مخالفت کړی دی.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته د شام د تازه حالاتو په اړه د ریپورت وړاندې
کړ.
د پولیو یعنی ګوزان مرض د مخنیوي لپاره د نن په کورم ایجنسی کې د پولیو خلاف مهم دوباره شروع شوه. په منځنۍ اورګزی او کوزا کورم ایجنسی کې د سو وخت وقفه سره دوباره شروع کیدونکو د سلور رزنی مهم کې به خواوشاش په 2000 ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی ورکول شي. دا کمپاین به د روانې میاشتې د اخیری نیټه یعنی 1 دسمبر پورې جاری وي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی په دې اړه د نور حال نمو خبروي.
د صحت محکمې تر مخه د پولیو مرض د خطرې په وجه منځنۍ او کوزي کورم ایجنسی کې د لږې وقفې سره دوباره شروع کیدونکو څلور ورځنۍ مهم کې قریبا 6000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو لپاره یو سل او 8 ټیمونه مقرر کړي شوي دي. دغه سلسله به تر 1 دسمبر پورې جاری وي. د لږې وقفې سره دوباره یو اضافي خوراک په حق لا پسیمه کې د پولیو بچو د مهم مشر چارواکي پولیو ایریډیکیشن افسر ډاکټر محمد منیب مشال ریډیو ته سداسي وویل.
سره د ماشوم په وجود کې قوت مدافعت چې کوم وی اغه ډیر سیوا کیږي، نو د دې وجنا حکومت پاکستان دا فیصله وکړه چې په کم ځایونو کې چې خطر ده ماشومان ته په هغه ځایونو کې دا سیارډ یعنی شارټ انټرول اډیشنل ډوز په پښتو کې چورته وي د لږې وخت په سره دوباره یو اضافي خوراک ورکول.
ډاکټر منیب وایي چې نه امنه پوجا منځنی کورم ایجنسی کې پاتې شوی 44 علاقو نه علاوه ټوله کورم ایجنسی کې په 19 دسمبر باندې قریبا 1,00,000 ماشومان ته پولیو څاڅکي ورکړل شوی دي. نو موړې زیاته وی چې روان درشم جنوري باندې شروع کیدونکو مهم کې به د 44 علاقو نه درې سیمو ته د انتظامی لخوا د پولیو څاڅکي ورکولو عملی ته اجازه ملو شي. په دې کې تندو سندغر او چنارک سیمې شامل دي. ډاکټر منیب په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د پولیو څاڅکي کې ورکولو په سلسله کې دوی ته د مشرانو علماو او د انتظامی لخوا پوره تعاون حاصل دی، خو بیا هم په سیمه کې خپل ماشومانو ته څاڅکي نه ورکولو کې سونه مخې ته راغلي دي. ماشومانو ته څاڅکي نه ورکولو په حق له سیمینا ملک حاجی صوبت خان او رگزه مشال لډیو ته سداسي وویل.
په کورم ایجنسی کې د دې شی اوس وجود لري او څوک سونه وروته لري شوک دا پولیسو څوک نه ورکي، نو په کور خدا دې سویر کې ځکه حکومت پر دې باندې خرچا گئی دا مهم کامیاب شي ځکه خده تکي سړای د شلوالي ګډوري نه بچینو دا ډېر لوی फायदा دی ډېر لوی غدي.
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو مرض کې سونه د 500 سونه زیات شوی دی. پولیو ایریډیکیشن افسر ډاکټر منیب تر مخه د کال د مارچ په میاشت کې یو بل د پولیو کیس مخه تراتلو نه پس په کورم ایجنسی کې دغه شمیره 500 ته رسیدلې ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوی
اناګی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلونه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
جیون نشوئے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم 11 بجو
پام کوا د ټوکو ټقالو دغه نوې خبرونه به تاسو لپاره د مشال همکار امان الله ناصر تیاروي او استاسو پام را ګرځو. هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو ته چې زموږ همکار ګلیاس تاسو لپاره تیار کړی دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د افریقا یوګانډا هیواد کې یو کس د کور په ګودام کې خلای جاز جوړوي. زو د یوګانډا کمپالا خارتا دا یوګانډا سرخار کمپالا کې شپږش کلن ایرونټیکل انجینیر کریس ناسامبا د خپل کور په ګودام کې خلای جاز جوړولو کار پیل کړی. کریس وای دوی د خلای سفر کولو خوب لري. د کور په ګودام کې دغه جاز 100 متره اوږده پری لري. په لومړی پړاو کې دغه جاز په هیواد کې د الوت تجربه به کولی شي. د جاز ته د افریقن سکای هاک نوم ورکړل شوی. کریس سره د افریقا خلای پروګرام اداري مرستې کولو هم ژمنه کړې. په دویم پړاو کې به د پایلټ نه بغیر په خلا کې د الوت کولو تجربه کولی شي. کریس وای د دویش میاشتو راهیسې په خلای جاز کار کوي او شپږ سوه خلکو په رضاکارانه توګه دوی سره مرستې کړي. دوی ته تر اوسه پورې $80,000 چنده هم راغونډه شوې. قازقستان کې د مرغانو کلنې ښکار مقابله شوې. زو د قازقستان الماتی ښار ته قازقستان کې هر کال د مرغانو د ښکار مقابله کیږي. د قازقستان الماتی ښار کې مرغانو ته د ښکار کولو لپاره تربیت ورکړی کیږي او دا مقابله د کلونو راهیسی را روانه دي. په دې مقابلو کې ماشومان او ښځو هم برخه واخیسته. په قازقستان کې د مرغانو ښکار کول ډیر زیات مقبول دي. په دې مقابلو کې ښکاری باز په خپل اوګه کینی او ورته ښکار خای چیروي نیسي. د قازقستان ځینې کلو کې مرغان د چیلو د نیولو یا ښکار کولو لپاره هم کاروي. د جرمنی ساينس پوهانو د نړۍ له ټولو وړو کې د سټیم یا باپ انجن جوړولو ادعا کړې. زو جرمنی ته د جرمنی ساينس پوهانو د نړۍ لټولو وړوکی انجن د رابرټ سټیلنګ د ماډل په شان جوړ کړي. په دې انجن کې د لیزر استعمال شوی. ساينس پوهان وای چې په دې خبره حیران دي چې د انجن ډیر موثره طریقه درجه حرارت په طاقت کې بدلوي. پروفیسر کلمتر بی بی سی ته ویلي په دې خبره ځان پوه کول غواړي چې په بنیادی توګه د باپ دا وړوکی انجن څنګه کار کوي. د چندې راغونډولو لپاره خلک مختلف ترکیب خپلوي. شپو پرتګال کې خلکو د شمی بلولو د لارې چنده راغونډه کړي. زو د پرتګال لیزبن ښار ته. پرتګال کې یو فلای داری د 50,000 نه زیاتې شمی بلې کړي چې مقصد یې ناروغانو لپاره چنده راغونډول وو. د لیزبن په یو چوک کې دا شمی بلې کړي شوې وي چې د ننداري لپاره خلک راجمع کېدل شروع شو. په لږ وخت کې په سلګونو خلک دغه ځای ته راغلل. دغه ادارې د یو شمی قیمت یو یورو ایښودی وو او خلکو دغه شمی په یو یورو په بدل کې واخیستی. فلای داری د ناروغانو لپاره چنده راغونډه کړه او تمه لري چې په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې به په یو وخت کې د 50,000 شمو بلولو ریکارډ هم شامل کړي. تاسو واوریدل چې د شمو بلولو د لارې فلای داری د ناروغانو لپاره امداد راغون کړو. خو اوس مو خبرو چې د امریکا شیکاګو ښار کې دوه طالبانو په سکول کې د هر کلاس ختمېدو وروسته د جسټن بیبر سندره وویل او د کافی شاپ لپاره چنده راغونډه کړه. د جسټن بیبر سندرې نوم بیبی وو. د شیکاګو دوه طالب علمانو چارلی روزی او جیسی چاس د یو مقامی کافی شاپ لپاره د چندی راغونډولو پریکړه وکړه. دوی د سکول د انتظامی اجازه واخسته او هر کلاس په ختمې دو دوی د امریکا مشهور سندرغاړي جسټن بیبر سندره بیبی وایلا. د دې د لارې دوانو طالب علمانو د کافی شاپ لپاره د سندرې د لارې $1,000 چنده راجمع کړه. دغه طالب علمان وای ډیر خوشاله دي چې درې ورځې مسلسل دوی دغه سندره وایلا او د کافی شاپ او کلتوري مرکز لپاره پیسې راجمع کړي. د چین یوې جوړې د واده نویم کلیزن مانځلې ده. زو د چین ګوزو هو صوبې ته. د چین دوه ضعیفه عمره جوړې یانګ شین زونګ چې د 109 کالو دی او جین جیفان چې د 106 کالو ده دا واده نویم کلیزه ون مازله. د ګونزو صوبې او د هیواد مدني ټولنې ادارې دا د چین تر ټولو ضعیف عمر جوړه ګرځولې ده. د دې جوړې خیال ساتون کې وای چې دوی خپل منځ کې رابطه د اشارو د لارې کوي او په سترګو یو بل ته خپل خبره رسوي. جین وای دوی په 14 کالو کې واده کړی وو او په هغه وخت کې فیصله وکړه چې ینګ سره به ټول عمر تیروي. تر 90 کالو پورې یو ځای پاتې کېدو پر شا ینګ وای چې د دې راز په فارم کې هر ورځ کار کول او د دواړو زړونو د اخلاص نه ډک وو. امریکا میامی یو اوسیدونکو د ناروغ فوزی لپاره د $2,000 هیري او غوته د امداد په توګه ورکړی دا زو میامی ته. میامی کې د فوجانو د مرستې یو ادارې ته یو نامعلومه خزی ټلیفون وکړو چې د خیراتي ادارې په دفتر کې یو کسوړه پریښودې ده. د ادارې یو ویان دی چې کله دا کسوړه پرانیسته نو د $2000 هیري او نور قیمتي سامان پکې موجود وو. دغې نامعلومه خزی په کاغذ یو لیک هم پریښودې وو او ویلي وو چې دوی ته د هیرو ضرورت نشته او غواړي چې په ښه کار کې دا وکاروي. د امریکا الاسکا ریاست کې 3 کال وروسته پیکج په صحیح پته رسیدلی دی. زو الاسکا ته دریدیش کال وړاندې جیمز ویلسن ته یو پیکج یا خط لیږل شوی وو، خو هغه وخت دوی ته نو رسیدلی. جیمز ویلسن د الاسکا نه بیا ارکنساس ته کډه کړې وه او هغه کور کې یو بل کس اوسېدو. بیتی ته دغه پیکج 13 د کور په پته ور ورسېدو نو هغه ډیر حیران شو. په دغه پیکج کې مختلف دستاویز وو. د ډاکخانې چارواکي هم حیران دي چې دومره وخت پوري دغه پیکج چرته وو. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې کوم خلکو په بدن زیات بیختوي هغوی کټمل نه چیچي. د بایولوژي لیټرز مجلې کې خپور شوې تحقیق تر مخه کټمل په داسې خلکو په بدن پریښي وو چې زیات بیختي لرل. د تحقیق نه معلومه شوې چې کټمل د زیات بیختو لرونکو په بدن سفر نشي کولی او د دوی رفتار هم پرو شي، خو چې کله په بدن ویخته کم وي نو کټمل په اسانۍ سره دوی چیچي. د برتانی چارواکي وایي په دې هیواد کې کټمل په زیاتېدو دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی مزایه فلم دی ډیکټیټر ټریلر خپور شوی. فلم دی ډیکټیټر د مشهور فلم بورات ډایریکټر جوړ کړی. په فلم کې یو فوجي ډیکټیټر خوده لشه چې سلويخ کالو پوری په هیواد کې واکمنی کړې وي او د نړۍ لوی هیوادونه واړي چې دغه ډیکټیټر د خپل څوکۍ څخه لري کړی. فلم دی ډیکټیټر با د روان کال 2012 د مې په 11 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights.
The time has come for him to step aside.
We must keep on with the NATO mission and bring him to justice.
I made that up.
WTF, what the fakhur majal Muhammad Aliya?
Boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases.
America, the birthplace of AIDS.
Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down.
One, young, two, you. One, two, three.
د هالیوډ ډیزنی لیټ کمپنی یو نوی فلم جان کارټر با د 2012 کال د مارچ په 9 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم جان کارټر کې د خلای مخلوق او د انسانانو ترمنځ جګړه خوده لشي. د هند مشهور ستوري شاهرخ خان نوی فلم ډان 2 د نمایښت لپاره وړاندې شوی او په لومړۍ اونۍ کې ډېر کاروبار کړی. سخت کال د شاهرخ خان دویم فلم دی چې په باکس آفیس کې خلکو ډېر خوښ کړی. د دې وړاندې فلم راوان په ګرد نړۍ کې شاوخوا 240 کروڑ روپو کاروبار کړی. د فلم ډان 2 په اړه کارپوهان وایي چې د شاهرخ خان دا فلم به هم په باکس آفیس کې ریکارډ جوړ کړي. د فلم ډان 2 ډایریکټر فرحان اختر دی. اوس اورو د ډان 2 فلم ټریلر.
Good evening, Mr. Malik.
Put your hands up.
Agar aapko sari information saboot samet chahiye, میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجئے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے. ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211 2 1. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکړئ. را روانه ونې به بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.